السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د مخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړې، خو یو شمیر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړون کې به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت یولس نیمې بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لید کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغه خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکه ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې ورتیا د سارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې ورتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له اتاویایمې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې می میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوګه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره د لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایتالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د شل کلن حکومت له وروستۍ ورځ سره برابر ده. په دې ورځ څه تیر شول؟
په دې چې وضعیت فوق‌العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به ثبات او مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتن سنس کې یو لادي دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورته یو ځل اما غشنه اوس مو مکتب نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلی دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمیر مرسته کوونکي هم تاییدوي.
مداخله کیږي او کمانډان ګواښل کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي د دې چې هغه سروي په ډول ترسره کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور نن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوری نظام د حکومت له وروستۍ ورځې سره برابر ده. د 2021 زیږدیز کال د همدې ورځې په سبا طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوری نظام سقوط او خپل بریا اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس یو د تیر جمهوری نظام له ځینو چارواکو د بیلابیلو برخو فعالانو سره خبرې شوې چې دا ورځې څنګه او چیرته تیره کړه. دا راپور د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل په غږ پیلېږي.
زه د شنبې په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي هغه یوه نیمه میاشت رخصتیانې وې د پارلمان.
2021 کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینکی کروخیل مووریده. اغلی کروخیل د دغه کال د اگست 14 د جمهوری نظام د وروستۍ ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس ړنګ شو، د اگست په 15 دوی پلازمینې ته په ننوتو خپل بریا اعلان کړه. اغلی کروخیل وایي
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به صفات مثلا جمهوریت نظام به سقوطیږي یا جمهوریت به ختمیږي. نو 14 د اگست د بې سرنوشتې یو وضعیت و چې د اندېښنې وړ و او اندېښنه هم رامنځته شوه.
په دې جمهوری نظام کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د ده په خبره چې د 2021 کال د اگست په 14 افغانستان کې نه و، ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي: حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوسه او خفه کېدم، ځکه له یوې خوا څه چې من هیڅ د یو نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا 40 کاله شاته تللو. دی زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلوکان ډېر راغلي وو او هر سنف کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي، انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي:
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او 40 کاله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو لپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خوښیني سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبه یې ارغواني په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهرا آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هیچا زما په ګډون فکر نه کوه چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده. او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپل ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تاک دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
از صفر باید مبارزه وکړو و از صفر باید دوباره قربانی پرداخت وکړو.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې و ومخوختل هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي لژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2021 کال د اګست 14 په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي و چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یې دا کار وکړ، ځکه په خبرې طالبانو دا څرګنده کړې و چې د دلیری کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي و چې دای هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو یې دا کړې وه او ویلي وه وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه یې دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمیر معترضو میرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهره پلان کړي او لوړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمیر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړ سازمانونو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان میرمنو د محدودیتونو پر وړاندې مظاهره او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسه کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبې په ورځ د اگست په څوارلسمه ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځانګړي ډول د هغو ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد.
مو سو پرلپسی پروگرامونه لرو چی اما پروگرامونه دی چی په ډیری ودونه کې تر سره شي او په ډیری ودونه کې به تر سره شي. زموږ هیله دا ده چې نړیوال ټولنه بل اخره د افغانانو ناوړه وضعیت او دغه ستونزمن حالت چې طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړی، ښځې او نجونې اسیری کړي او د سیاسي یرغمل په توګه د غوی له حقونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د پایتکه
دغه شبکې دغه شان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین نه ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضا یې له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر سوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې بشمیر جنایتونه تر سره سوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارتایډ ښکاره کړنې تر سره سوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بیغوري او نپاملرنه دا څرګندوي چې موږ نو له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او وسطو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګه یې هم منع کړي. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادا یې کړي چې بندیانې او شکنجه سوي دي. یو شمېر قبل میشتو مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا هم هم کړی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
د طالبانو په څلور کلن مزله کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه، خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوي.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی، سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود، اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما به د دې په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته کامیاب شم. ما ژوند د تقدیر له برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ دی امتحان ورکه او زلا اما غسناسم او مکتب نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بیبرخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه بیبرخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل پلم، خو چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هر واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینا جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل. وسغه وینم هغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري. نو زه چې هغه وینم نو زما یو زینې د ماتیاستونو لامل زما خزتوب لري چې یو خصه یم نه ماته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیت نه لګیږي. نو ډیر سخت خفه کیږم، ماوزه وایم کاش چې زه هم حالت وای نو اوس به زه هم تر خپل هیلو رسیدلې وای.
لزدا کړو او تحصیل محروم انجونې داس محل خپل نیمګړي هیلې جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت تر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمل وړ زده کړو ته و چې په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2020 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایوازه ما غدر ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدي چالت ایوازه یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي، بیا د روختونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی دی په کور کې نه، نو بیا چې شفاخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزی زیګون وازه د خزی امیدواري نه ده. ځینې د نور مشکلات دي چې وخزی نه شي کولای، د جلدی د نظر، د اورتوپیدی د نظر، مثلا د جراحي د نظر. یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته، نو د زنانه جراحه ضرورت لري کې مردانه ته. دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده، کچرته دی وی سینې اولټراساوند ته ضرورت لري، دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي، دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو کې. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چوي خزه دی په کور کې نی خزه بیا د په توقم د دیونه لري چې شفخانو ته ځي اولنې غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل، خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی، د ناروغان بیخي ډیر دی، نو د نرسان ډیر بینایي ته کم دي. یو دوه درې نه ډاکټران نشته، مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطنه پتیخت دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلې پوره کړي.
اولسو په حکومت په دوړو باندې موږ دا غږ ده چې د مخ خواندې مې احتیاج وي، د مخ خواندې مې محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي، دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوه ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعا کوو تدابیر کوو. دا مو یو عادت، دا مو خاور دل دی، خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم. لیکن یو ځینې ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي کچیر دې مال روانه ته زده کو دروازه بندې، نو شاید دا شای ما مجبور کړي زه وځم بل خاطر ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي.
azadiradio.com
او سم د طالبانو د څلور کلنې په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې د صفر سره ضرب ده. آر دریم کس چې د خیرات غواړي چې په خار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لګلوک سی وي او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي. سوچ په وکی چې زه چرته د اړمنو یا د محتاج خلکو دی لراغلی ما. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دا ډیر زیات خراب دی. نړیوال مرستې چې دی هغه هم په مل کېږي د طالبانو لپاره المانو کسانو تمرست نه رسیږي. په پاپا کې هغه کم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان خلی د وشر او زکات په نامه باندې دی ټولې.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کې سې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډیر شوې ده، غریبي ډیره شوې ده، بیکاری زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپل سهار له کوره چې وزمه کار پر سې کار نه پیدا کیږي. میاش کې لاس پر ذکر وی شل ورځې کار نه وی، شل ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. مونږ دا وختنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپل چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما له ننګرهار څخه. دا چې د طالبانو د راتګ تقریبا د څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتګ سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي. اقتصادي وضعیت مشکلات لري زیاتیږي. کوم تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځه لس پورې غړي لري، د لس پنځه لس کې مخکې به دوه درې په وظیفو، اوس متاسفانه هغه دوه درې بې وظیفو شوي. شوی غلا شوکی دا چې ډېر زیات شوی دی پکې ځکه خلک مجبور دي سوه کې بس ټول دغه یو کار روزګار شته دغه یو لار ورته پات ده بادشانه څو فار کې موبایلونه پټي څو داسې دوکانونه باندې ورځي یو څه کوي بل څه کوي
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوی دي اقتصادي حالت خراب دی خلکو روزګارونه نشته خلکو سخانه کې ډېر تغیرات راغلي دي غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي کار زمینه برابر شي چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ راډیو ته پریښو نور پیغامونه هم راولېږئ مو کې درته خبرو وروستای راپور اخلو هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخلې کړې اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي سیګار په خپل یو تازه 1300 مخیز راپور کې چې د اګست په 14مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی سیگار سے تکڑے ملګرو ملتونو چارواکی د قراردادی بنسټونو رشوت اخلی او طالبانو سره شریکوي خود ملګرو ملتونو کومې ادارې لا د سیگار د راپور ته خبرګون نه دی خودلای د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستي ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسي محدودوي په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستي هلته وویشي چې دوی غواړي نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي راپور کې زیاته سوې چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي د افغانستان په ختیځه حوزه کې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسؤل چې نوې غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي
کوم مرستې چې د دبليو سي له خوا یا د نورو مرستندو ادارو له خوا د دبليو سي له خوا د تکمی پر سوالو ته لازمي مثلا نظر کاټونه د خوراکي توکو مرستې په کوم خواغه به د ریسو د تم هم چارواکي سره د ځکوي خپل کارونه ته او بیا پاتې
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالره بشري مرسته کړې ده خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي د کابل ښار د 22 ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني ولوالیو دوستي ورسره وهغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي د هغوی امر ومني د هغوی رازونه افشا نه کړي هغه خلکو ته رسېږي نورو ته نه رسېږي زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستې
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې و خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزي یو کسانو د ادا او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت یو وایي رويټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي د سیګار د ویپانې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپوري د چهارشنبه په ورځ د اگست په 14 د متحده ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې دوچا د راپورونه